امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
خبرون لندیز سپین مانی پرون د جمعې په ورځ ویلې د اسلامي دولت په نامه د ډلې ادا نشي تاییدولی چې وایي یوه امریکایي ښځه د اردن په بمبارۍ کې وژل شوې ده. روسیه وایي د یوکراین د سولې د خبرو د پیشنهاد په باره کې د روسیې د مشر او د فرانسې او آلمان د مشرانو ترمنځ خبرې پای ته ورسېدلې او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې امریکا باید د نړۍ د بحرانونو سره په مقابله کولو کې عاجل ضرورتونه په پام کې ونیسي. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به د ایبولا په باره کې د یو سناتور مرکه او نور رپورټونه درواورو، خو او دا دی اوس به د خبرونو تفصیل واورو.
سپینې ماڼۍ پرون د جمعې په ورځ ویلي دي چې هغه د اسلامي دولت له ډلې دا ادعا نسي تاییدولی چې وایي د اردن په یوه هوایي حمله کې د مرستو رسولو د چارو یوه امریکایي میرمن چې دغې ډلې تښتولې وه وژل شوې ده. د امریکا د ملي امنیت د شورا نتاخي برنارد میهن وویل چې دا ښکاره ده چې موږ د دغو رپورټونو له کبله ډېر اندېښمن یو او موږ تر دې شېبې پورې داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت له ډلې د ادعا سره دې سم وي. د اردن چارواکو د اسلامي دولت له ډلې دا ادعا جنایي پروپاګند بلل دي او د اردن د بهرنیو چارو وزیر ناصر جدی په ټویټر کې ویل دي چې دا هماغه زور او کرکجن چل او فریب دي چې تروریستان یې د لسګونو کالو راهیسې استعمالوي او وایي چې هغه یرغمل کسان چې دوی د بشري سپر په توګه کار ځینې اخلي په هوایي حملو کې وژل شوي دي. اردن د اسلامي دولت له ډلې په ځایونو باندې وروسته له هغه هوایي حملې پیل کړي دي چې دغې ډلې د اردن یو پیلوټ چې د ډسمبر په میاشت کې په سوریه کې نیولی و وواژه. دا ادعا چې د مرستو رسولو د چارو امریکایي میرمن په هوایي حمله کې وژل شوې وروسته له هغه د شک سره مخامخ شو چې اردني چارواکو وویل چې اردنی پیلوټ یوه میاشت مخکې وژل شوی و، خو د اسلامي دولت ډلې یوه میاشت وروسته ویډیو خپره کړه. امریکایي میرمن کیلا میولر نومیده او د امریکا د اریزونا د ایالت و. روسیه ویل دی چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د فرانسې او جرمنی د مشرانو ترمنځ د یوکراین د سولې د پیشنهاد په اړه خبرې ختمې شوې دي. د ښاغلي پوتین یو نتاخ دیمیتری پیسکوف نن د شنبې په ورځ سهار وختي د دې خبرو په هکله چې په محلي وخت تېره شوه وسوې وویل چې هغه رغونکي وي، مګر نور تفصیلات یې ورنکړل. پیسکوف وویل چې دا غونډه به د روسیې د مشرانو او د یوکراین د جمهور رئیس پیترو پاراشنکو ترمنځ د تلیفوني خبرو له لارې تعقیب سي او همدارز به د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل او د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان سره هم د یکشنبې په ورځ نور تماسونه ونیول سي. د ماسکو د غونډې څخه مخکې میرمن مرکل ویلي و چې کوم پیشنهاد چې دا او ښاغلي اولاندې ښاغلي پوتین ته وړاندې کوي د هغه هدف د اروپا د سولې دفاع کول دي. مرکل داسی وویل:
Wir sind davon überzeugt, dass es keine militärische Lösung dieses Konfliktes geben wird. Wir wissen aber auch, dass es völlig offen ist, ob es uns gelingt.
موږ په دې باور لرو چې د لانجې ته نظامی حل لار نشته، مګر موږ ته دا هم معلومه ده چې د اوربند کولو لار هم خلاصه ده او آیا موږ به په دې خبرو کې په دې بریالي سو چې اوربند یې وسی او کنه. موږ په دې نه پوهیږو چې موږ به نن کامیاب سو او یادا چې نورې خبرې به هم شاید ضروری وي. شاغلی اولاندا پیشنهاد موجودی لانجې ته چې اساس یې د یوکراین د خاورې تمامیت دی یو نوې حل لار وبلله او شاغلی پاراشنکو وویل چې دې پلان د یو اوربند لپاره هیلي راپیدا کړي دي. د امریکا د جمهور رئیس مرسیال جو بایدن پرون په بروکسل کې روسیا په دې وغندله چې یوکراین ته د خپلو سړیو او ټانکونو په استولو سره د هغه هیواد شخړو او جګړو ته دوام ورکوي. هغه وویل چې روسیا باید دې ته پرې نه ښودل سي چې د اروپا نقشه بدله کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي چې امریکا باید د نړۍ د بحرانونو سره په مقابله کولو کې عاجل ضرورتونه په پام کې ونیسي. ښاغلی اوباما د ملي امنیت د ستراتیژۍ د نوي سند د خپرولو په وخت وویل چې امریکا د زور او قوت دریز لري. هغه وویل چې موږ قوي یو او قوي به اوسو، خو زموږ نفوذ او منابع غیر محدود هم نه دي، او په دې اوسنۍ پیچلې نړۍ کې ډېرې امنیتي ستونزې چې موږ ورسره مخامخ یو ژر او په اسانۍ سره حل کېدلای نسي. دغه سند چې په 15 پاڼو کې پرون د جمعې په ورځ خپور شوی دی، په پالیسۍ کې کوم لوی بدلون نه راولي، مګر هغه د یو لړ ګواښونو په مقابل کې د امریکا د متحده ایالاتو دریځ روښانه کوي چې پکې د اسلامي دولت د ډلې د مبارزینو په مقابل کې جګړه، په یوکران کې د روسیې اعمال او د چین پرمختګ هم شامل دی. جمهور رئیس اوباما وویل چې امریکا باید یوازې په نظامي قوت باندې اتکا ونه کړي، او هغه په دې باندې تاکید وکړ چې زموږ هیواد په داسې حال کې قوي دی چې ډله ایزه همکاري ولرو. د تروریزم په مقابل کې د جګړې په اړه ښاغلی اوباما وویل چې امریکا د لویو ځکنیو جګړو څخه خپله توجه د تروریزم ضد عملیاتو ته اړولې ده، او د خپلو نړیوالو انډیوالانو سره په ګډه کار کوي. هغه وویل چې د تروریستي لویو حملو او فاجعو خطر په دې هیواد کې کم شوی دی، خو لا پاتې دی. د یمن قوي شیعه یاغیانو د هغه هیواد اشغال ختم کړي، او پرون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پارلمان منحل کړی دی، او د یمن د چارو د ترسره کولو لپاره د جمهوري ریاست نوې شورا تاسیسوي. د حوثي ملیشو په یوه تلویزیوني بیانیه کې ویل دي چې د جمهوري ریاست 15 غړیزه شورا به دغه هیواد چې سنیان پکې اکثریت دي تر 2 کالو پورې اداره کړي. د غړیدل دا هم ویل دي چې دوی به اول د 1515 غړو ملي اسامبله تشکیل کړي چې د پارلمان ځای به ونیسي، او دغه اسامبله به د جمهوري ریاست شورا انتخاب کړي. دا اعلان د میاشتو سیاسي شخړو او جګړو څخه وروسته کیږي چې هغه هیواد د ګډوډیو سره مخامخ کړی دی، او حالات نور هم ځکه پسې بې ثباته شوي دي چې په هغه هیواد کې د القاعده څنګه فعال شوې ده. د یمن د کورنیو چارو او د دفاع وزیرانو چې د خپل وظیفو څخه ګوښه شوي دي، پرون د جمعې په ورځ دا اعلان واورید، او دا داسې اشاره رسوي چې دا اقدام د ځینو نورو سیاسي ډلو لخوا هم تایید وړ دی. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه رد کړی او ویلي دي چې د حوثي یاغیانو دغه یوه اړخیزه اعلامیه د روغې جوړې داسې معیارونه نه لري چې د یمن سیاسي بحران دي حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف څخه غوښتي دي چې د ایران د زروي پروګرام د یو چوکاټ برابرولو د موافقه د ترلاسه کولو لپاره د مارچ د میاشتې ټاکل شوی مهلت په پام کې ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړپوړی چارواکی وویل چې کری پرون د جمعې په ورځ په مونیخ کې د ښاغلي جواد سره 2 ساعته خبرې وکړې، او د اوباما د حکومت د هغې هیلې په ترسره کولو کې فشار پر واچاوه چې غواړي یو څرګنده موافقه دي ترلاسه شي. دغو دواړو چارواکو د جرمني د مونیخ په ښار کې د امنیتي کنفرانس څخه بهر سره وکتل. دوی دواړو تیره میاشت هم په دې اړه خبرې کړې وې. عینی شاهدانو ویلي چې د بوکو حرام د ډلې مبارزینو پرون د جمعې په ورځ د نایجیریا څخه په گاونډي هیواد نایجر کې په یو ښارګوټي باندې حمله وکړه، مګر د نایجر او چاد قواو لخوا په شاوه تمبوت شول. د بوسو په نامه په دې ښارګوټي باندې د حمله چې تقریبا 5000 نفوس لري، په دې اونۍ کې دوهمه حمله ده چې د بوکو حرام د توندلارې اسلامي ډلې مبارزینې د نایجیریا د سرحد هاخوا ته کوي. دغه مبارزینو د تیر چهارشنبه په ورځ په کامیرون کې د فوتوکول په ښارګوټي باندې حمله وکړه چې لږ تر لږه 110 کسه پکې ووژل شول. د بوسو د ښارګوټي اوسیدونکو ویل دي چې دوی د جمعې د ورځې په سهار د درنو وسلو ډزې واورېدلې. د رویټرز خبري اژانس رپورت ورکړی دی چې په دې حمله کې لږ تر لږه 15 تنه محلي عسكر هم زخمي شوي دي. د چاد پوځ دیونی په سر کې خپل پسلګون عسكر په بوسو کې ځای په ځای کړی دي. د مرکزی افریقا دغه هیواد د څو ملکونو په ائتلافي قواو کې چې اوس د بوکو حرام په مقابل کې جنگیری مخکښ نقش په غاړه اخیستی دي. او د امریکا په اقتصاد کې د جنوري په میاشت کې 250,000 نوي کارونه خلکو ته پیدا شوي، او د دې امکانات زیات کړی دي چې مرکزی بانک به د دې کال تر مایی پورې د سود ساته جګه کړي. د امریکا د کار او کارګر د وزارت د جمعې د ورځې په رپورت کې دا هم ویل شوی دي چې د بیکاری کچه د 1% یو اشر لوړه شوې او 15.1% ته رسیدلې ده. په داسې حال کې چې د نوو کارونو شمېر تر هغه چې ډېرو پانګه اچونکو یې پیشبیني کړې وه زیات شوی دی، مګر په دې هیواد کې تر اوسه لا هم 9 میلیون تنه امریکایان بیکار ګرځي. خبرونه ختم شو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، اوس پر رپورټونه راوخلو. د افغانستان حکومت وای په پام کې لري چې د شپږو پوځي محصلین په ایبټ آباد کې د پاکستان په پوځي اکاډمۍ کې وروزي. خبریال ایاز ګل اسلام آباد نه رپورټ را لګلی دی چې سید سلیمان شاه به غټ ټکی تاسو ته در واوروي.
دا ښکاري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په امنیتي برخو کې همکاري زیاته شوي، چې د ایبټ آباد پوځي اکاډمۍ ته د مسلکي زده کړو په منظور د دغو شپږو نظامي محصلینو لیږل یو ښه ثبوت دی. هغوی به د خیبر پښتونخوا د ایبټ آباد په نظامي اکاډمۍ کې اتلس میاشتې تیروي. شمیر یې ډېر کم دی، خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د پوځ پرسونل په ایبټ آباد کې روزل کیږي. لوړپوړي پاکستانی ماموران په دې باور دي چې دا په خپل ذات کې د دواړو ګاونډیو ملکونو د پوځونو د نږدې کېدو لپاره یو مهم اقدام دی، ځکه چې د تیرو څو لسیزو په موده کې د افغانستان او پاکستان پوځونه یو د بل د ارادې او د نیت په باب شکمن وو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تسنیم اسلم وای چې د پاکستان پوځي اکاډمۍ ته د افغانستان د پوځي محصلینو راتګ د دې ښه ثبوت وړاندې کوي چې دواړو ملکونو ترمنځ نظامي همکاري مخ په زیاتېدو ده.
په
اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی په ویلیکلي بیان کې ویل دی و گاونډي ملک په پوځي اکاډمۍ کې د افغانستان د پوځ د محصلینو روزل به د دواړو ملکونو د پوځونو ترمنځ د امنیت په برخه کې د همکارۍ د پیوړ کېدو سبب شي. پاکستانی چارواکو مخکې هم جمهور رئیس حامد کرزي ته څو ځلې وړاندیزونه کړي وو چې خپل پوځیان د روزل لپاره پاکستان ته ولیږي، مګر نوموړي ورسره نه و منلې. ښاغلی کرزي په ښکار ډول د افغانستان په چارو کې د پاکستان د پوځي مداخلې غندنه کوله او تل به دا خبره کوله چې د پاکستان پوځي استخبارات په افغانستان کې طالبانو سره مرسته کوي او جنگ ته تشویقوي. کله چې جمهور رئیس حامد کرزي په سیمه کې د پاکستان د غټ رقیب هند سره د امنیتي او پوځي همکارۍ تړون لاسلیک کړ او له پاکستان سره لاسلیک نه کړ، د پاکستان سره اړیکې نور هم خراب شوې. ویل کېږي چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان څو زره پوځیانو په هند کې نظامی زده کړه حاصله کړې ده. پاکستان وایي چې اوس د افغانستان په اړه پالیسي د بې طرفۍ په اصل او بنیاد ولاړه ده او نه د دغه ملک په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. د پاکستان حکومت مشران دا خبره هم کوي چې عسکري په قبایلي علاقو کې د افغانستان د پولیس سره څیرمه پرتو سیمو کې د دې لپاره تاروزي عملیات کوي چې د افغانستان د طالبانو او نورو وسلوالو جنګیالو د فعالیت مخه ونیسي. په اسلام آباد کې د جنا انسټیټیوټ امیرا او په واشنگتن کې د امریکا پخوانی سفیره میرمن شیرین رحمان وایي چې پاکستان اوس په افغانستان کې به طرفي په خپل خیر او ګټه ګڼي. نوموړي ویل
What it means is that the خبرې معنا دا شو چې پاکستان په افغانستان کې ځنګړي دیواله نه لري.
د افغانستان د حکومت په وخت کې خپلې مخکنۍ پالیسۍ نه صرف نظر کړی دی او زموږ هیله دا ده چې پاکستان به دا نوې پالیسي جاري ساتي. دا زموږ په خپل ګټه ده چې په کابل کې د سولې او ثبات د راتګ ملاتړ وکړو. پروس کال په نومبر کې اسلام آباد ته د افغانستان د نوي جمهور رئیس اشرف غنی له سفر نه وروسته د دواړو ملکونو مشرانو پریکړه کړې وه چې د امنیت په ساحه کې خپل همکاري سره پراخه کړي او اسلام آباد ورته ډاډ ورکړو چې له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې په اصطلاح یو نوی فصل پرانیزي او په بدل کې افغانستان له پاکستان سره قول کړو چې هغه وسلوالو قبایلي جنګیالو ته به په خپله خاوره کې پناه نه ورکوي چې د پاکستان د پوځ سره جنګیږي. د دواړو ملکونو حکومت مشران دې نتیجې ته اوس رسیدلی دي چې د پولې په دواړو خواو کې د وسلوالو جنګیالو فعالیت د هغو د کورنۍ امنیت او ثبات په ګټه نه دی، خپله پالیسي باید بدله کړي. اسلام آباد ته د اشرف غنی له سفر نه وروسته د افغانستان او پاکستان لوړپوړو پوځي هیئتونو یو د بل هیواد ته سفرونه وکړل او د اسلام پالو جنګیالو په ځدې په روان جنګ کې خپل همکاري پراخه کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په دابل رپورټ راوخلو. د اوکران ځواکونو او روسي پلو یاغیانو د ستراتیژیک خار ډبلیو څخه ملکی کسان استل پیل کړی دي. نو په دې وروستیو وختو کې نو په دغه سیمه کې جګړو زور اخیستی دی. لنډمهاله ورباندې په داسې وخت کې وشولو چې د آلمان صدر اعظم انګلا مارکل او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند په ماسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د ملاقات کې د دې هڅه وکړه چې دغه جنگ هم پای ته ورسیږي. د کیپ څخه د امریکا غا خبریال دینل سکریف دا راپورټ راستولې ده چې خلیل خان به درته در واوري.
د اوکرين په ختیځ کې د ډیبال سټو شار چې کنټرول د حکومتي ځواکونو په لاس کې دی د تیرې جنوري میاشتې راسي د روسي پلو یاغانو تر بریدونو لاندې دی. دغه شار اورګاډي سیستم د یاغانو تر کنټرول لاندې شارونو ډونسک او لانسک سره نښلوي. د جمع پر دواړه اړخونه په دې کانیسول چې بشري اړتیاوې دي په نظر کې ونیول سي، ځکه چې خلک اوبه او د ور لګولو وسایل نه لري او ملکی کسان په جنگ کې پاتې دي، نو د بسونو د لارې دي دغه شار څخه وایستل سي. د لنډمهاله اوربن پرته هم د اوکرين د پوز بیان ډګروال انډري لسنکو وای په ځینو سیمو کې جګړه دوام لري او مخ په زیاتېدو ده. هغه وای په تیرو 24 ساعتونو کې د راکټونو لګیدل زیات شوی دی، خو په عین حال کې په لانسک او ماریپول کې وضع د خرابۍ په لور ده. هغه دا هم وویل چې یاغیان شارونه په نشه کوي. لاسنکو زیاته کړه چې د اوکرين ځواکونو د هغوی بریدونه شنډ کړي دي او ادعا وکړه چې یاغیانو ډېر تاوانونه ګاللي دي. هغه وویل شپېته یاغیان وژل شوي دي او څلور ټانکونه یې تباه کړي دي او د اوکرين بیا دوه سرتیري وژل شوي دي او شپږ ویشت زخمي شوي دي. د تلفاتو دغه شمېرې په آزاده توګه نسي تاییدېدلی. لاسنکو وویل دوی سلګونو ملکي کسان د ډیرباسو او د نورو شارونو څخه ایستلي دي، خو د داوطلبو خلکو او د همکاریو شورا غړي او لیکسرکو د حکومت په هڅو انتقاد کړی دی. هغه وویل هغه وایي دوی د ډیبال سټو شار څخه د خلکو د ایستلو مکمله پروګرام جوړ کړی وو، خو د حکومت د ادارو ترمنځ هیڅ همکاري نشته. الیگزینډر ګورباټ کوي چې د مرستې د یو سازمان ډونباس سره کار کوي وایي وضع ډیره خرابه ده. هغه وویل
ختیځ
اوکراین په خاصه د ډیبالسټو او د ماریانکو شار ډیره ګرمي لري. خلک د راکټونو د لګیدو له امله د خپلو کورونو د زیرخانو نشي راوتلی. دوی د برېښنا او د ګازو د نشتوالي له وجې خواړه په خلاص ور پخوي او دوکانونه هم بندي. هغه وایي زیاتره خلک غواړي چې ووځي، خو ستونزه د مرکزي برخو لري پرتو کسانو ته د معلوماتو رسول دي. د ډیبال سټو شار څخه د خلکو استل په داسې وخت کې کیږي چې د فرانسې او د جرمني مشران په کرملین کې د جمعې په شپه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلي او د سولې نوې پلانې وړاندې کړي دي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان او د جرمني چانسلري انګلا مرکل د پنځشنبه پر ورځ په کیف کې د اوکران د جمهور رئیس سره هم ولیدل چې د سولې په پلان ورسره بحث وکړي. اروپایي اتحادیې او د لویدیز مشران روسیا په دې تورنوي چې یاغیانو ته پوز او وسلې ورکوي. دغه تور بیا کرملین ردوي. د امریکا د بارنیو چار وزیر جان کیری هم کیف کې د اوکرين د مشرانو سره ولیدل. هغه دا ومنله چې واشنگټن په دې فکر کوي چې د اوکرين پاوسته وسلې ورکي، خو دې فکر په اروپایي اتحادیې کې د اندېښنې را پیدا کړې دي چې دا کار به جګړه نور هم پراخ کړي. د جمعې پر ورځ په برسلز کې د امریکا مرستیال جمهور رئیس جو بایدن روسیا په دې تورونه کړي چې پوځي سامانونه او سرتیری یې اوکرين ته لېږلې دي چې جنگ پراخ کړي. هغه وویل دا یو وخت دی چې اروپا او متحده ایالات یو ځای سره ودرېږي. روسیې ته باید اجازه ورنکړل سي چې د اروپا نقشه له سره وکاږي، ځکه په دقیقه دا کار دوی کوي. په اوکرين کې لږه وخت راځي چې روسي پلو یاغیانو په ختیځ اوکرين کې حکومتي ودانۍ ونیولې او دغه سیمه یې آزاد اعلان کړي. د 5000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي شاوخوا 1 میلیون کسان بے ځای شوي دي او د جګړو له وجې په شمیر کې زیاتوالی راتللی سي.
څو مهم خبرونه. سپینې ماڼۍ پرون د جمعې په ورځ ویلي دي چې هغه د اسلامي دولت د ډلې دا ادعا نه سي تائیدولی چې وایي د اردن په یوه هوایي حمله کې د مرستو رسولو د چارو یوه امریکایي میرمن چې دغې ډلې تښتولې وه وژل شوې ده. روسیه ویل دي چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د فرانسې او جرمني د مشرانو ترمنځ د یوکرین د سولې د پیشنهاد په اړه خبرې ختمې شوې دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دي چې امریکا باید د نړۍ د بحرانونو سره په مقابله کولو کې عاجل ضرورتونه په پام کې ونیسي. د یمن قوي شیا یاغانو د هغه هواد اشغال ختم کړي او پرون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پارلمان منحل کړي دي او د یمن د چارو د ترسره کول لپاره د جمهوری ریاست نوې شورا تاسیسوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف څخه غوښتي دي چې د ایران د ضروري پروګرام د یو چوکاټ برابرولو د موافقې د ترلاسه کولو لپاره دي د مارچ د میاشتې ټاکل سوی مهلت په پام کې ونیسي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو اوس په دابل رپورټ راواخلو. یو نوی ټاکل شوی مخاور جمهور غوښتونکي سناتور د پنځشنبه په ورځ ویل چې د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان نه په داسې بیړنې توګه ونه وځي لکه د عراق نه چې ووته، بلکې د دې په ځای باید د 2010 کال پورې همدغه د موجوده قواوې هلته وساتي. پامکړی دې رپورت
د ارکنساس هیلت څخه جمهور غوښتونکو سناتور ټام کاټن د متحده ایالاتو د سولې په انسټیټیوټ کې په وینا کې وویل چې امریکا په افغانستان کې د پوځي ماموریت له امله مسؤل ده او افغانستان د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژۍ زړه دی.
افغانستان is at the heart of America's national security policy.
هغه زیاته کړه په افغانستان کې باید د عراق غلطۍ تکرار نشي. په افغانستان کې باید تر 2010 کال پورې د 10,000 عسکرو د ساتلو ژمن ووسو. هغه وویل
Afghanistan is at the heart of America's national security policy. Were it not for Al-Qaeda's safe haven there, we might not have been attacked on 9/11. And Afghanistan remains our one irrefutable victory in the war against
Afghanistan. د امریکا د ملي امنیت په تګلارې کې مرکزی ځای لري. کال ته د القاعده پټ ځایونه نه وای نو د سپتمبر په 11 باندې په امریکا کې بریدونه نوسی. په افغانستان کې د اسلامي ترګري خلاف جګړه کې زموږ کامیابی یو داسې کامیابی ده چې کار ترې نسی کېدای. موږ القاعده په سی واخیسته او هغه بیرته نه درغلی. همدا یو وجه و چې ولسمشر اوباما ویل چې افغانستان جګړه شک کامیاب و. د افغانستان جګړه یو سپیشلی او سمه جګړه ده. دې جګړې صحیح لار ده لکه ما چې ویل دي چې پرې نژدو. ولسمشر باید په خوانی پرې کړی او په خوانی اعلامیه بدل کړی. ولسمشر اوباما تیر مې په میاس کې اعلان وکړ چې په 2013 کال کې د امریکا په مشرۍ د جنگي ماموریت لپایته د رسیدو نه ورسته به په افغانستان کې نظر 800 امریکایي عسكر پاتې سي. د دې پلان لمخې به د 2015 کال تر پای پورې به د عسكر شمیر تر نیمایي پورې راکم کړل سي او یوازې به د عادي سفارت شتون تر اټټ سي، یعنی د عراق په څیر به چې هلته ولسمشر په 2015 کال کې عسكر وایستل. متحده ایالاتو تیر میاشت اعلان وکړ چې له واشنگتن سره د افغان حکومت د یوې امنیتي موافقې د لاسلیکېدو د پلان د ځنډېدو له امله دغه هیواد به په افغانستان کې د 2015 کال د لومړیو څو میاشتو لپاره نور زر عسکر واستوي. د عسکرو د کموالي په اړه د متحده ایالاتو پلان د کانګرس د ځینو غړو لخوا له لیوکو سره مخامخ شوی دی. جمهور غوښتونکي ګوند وړاندیز کړی دی چې بیړنۍ وتل به هغه ډول ګډوډیو ته زمینه مساعده کړي چې په 2015 کال کې په عراق کې د امریکا د پوځیانو له وتنو ورسته رامنځته شوې ده. خو د متحده ایالاتو دفاع وزارت ته د ولسمشر اوباما نوماند آشتن کارټر د چهارشنبه پر ورځ ویل چې که په هغه هیواد کې امنیتي حالت خراب سي نو د ټولو امریکایي پوځونو د وتلو په اړه به د اوسنیو پلانونو پر بدلون غور وکړي. د جمهور غوښتونکو د نیوکو پر غبرګون کارټن وویل موږ یوازې دې ته اړتیا لرو چې د لویدیځ په لور عراق ته وګورو. د خپل کمانډانانو تر ټولو ښه نظامي قضاوت پر خلاف ولسمشر په 2011 کال کې له عراق نه ټول سرتیری وایستل. هغه خبرداري ورکړ په داسې حال کې چې افغان امنیتي پوزونه رښتینی لاسرامن لري خو هغه په یو داسې ځای کې نه دي چې هلته موږ د هغوی د اوږدې مودې د ثبات او بری په حقله ډاډمن ووسو. سناتور کارټن ادا وکړه چې د افغانستان او پاکستان په پوله کې اکانی شبکه د افغانستان ته د یو ګواښ په توګه پاتې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو اوس به دا رپورټ راواخلو. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې په لویدیځ افریقا کې ډېر ناروغان چې د ایبولا ساري ویروس نیولی وو بیا یې علاج وکړه او روغ شولو. اوس له رواني او جسماني ستونزو سره مخامخ شوي دي. خبریال لیسا شلاین له جنیو نه د امریکا غږ لپاره یو راپورټ رالیږلی دی چې سید سلیمان شاه به غټ ټکي او مهم ټکي تاسو ته در واوروي.
د ایبولا د ساري ویروس ناوړه او تبا کوونکي اثرات د ډېرې مودې پورې د ناروغ په بدن کې پاتې کیږي او په دوامداره توګه مرستې او پاملرنې ته ضرورت لري. د روغتیايي کلینیکونو کوم ماهران چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ساري ناروغۍ د مخنیوي او ناروغانو ته علاج لپاره کار کوو، پرون د جمعې په ورځ په جنیو کې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO په مرکزي قرارګاه کې یوه غونډه وکړه او په دې اړه خپل نظریات سره شریک کړل چې دغه موزی ناروغي ویروس چې په لویدیځ افریقا کې په سلګونو کسان نیولی وو او له مرګ نه ژغورل شوي دي، خو اوس په ډول ډول سایکالوجیکي او فزیکي ناروغۍ وخته شوي دي، په څه شکل یوه بهتره لاره ولټول شي چې د هغوی ژوند اسان شي. په غونډه کې زیاتره طبي ماهران له لایبیریا، سیرالیون او ګینی نه راغلي وو، مګر د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت او یوګاندا په شمول د څو نور افریقایي ملکونو استازو هم پکې وینا وکړې. دا ټول هغه ملکونه دي چې په روس کال پکې په سلګونو ناروغان د ایبولا په ساري ناروغۍ اخته شو چې ډېر مړ شو او په ځینو نورو کې د ایبولا د ساري ویروس نښې او آثار اوس هم لیدل کیږي. په دغه غونډه کې چې ډاکټرانو او ماهرانو کوم نظریات ورکړل، یوه مهمه خبره پکې دا وه چې د تجربې نه ثابته شوې که د نړۍ په هر ګوښه کې د ایبولا ویروس د چا په بدن کې خپور شي او ناروغ شي، که په خپل وخت درمل وخوري او سمه توجه ورته وشي، د ژوندي پاتې کېدو امکانات یې ډېر دي. طبي ماهران وایي چې فعلاً په لویدیځ افریقا کې د دې موزی ناروغۍ پیښې 15% ته راکمې شوې دي او د روغتیا نړیوال سازمان کارپوهان وایي چې یوه لویه وجه دا وه چې هلته زیات روغتیایي کلینیکونه او طبي مرکزونه جوړ شو. په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د علاج او درملنې مرکزونه اوس تقریبا د امریکا او اروپا له روغتیایي مرکزونو سره سیالي کوي. ماهران وایي تر ټولو ښه او ګټور علاج دا دی چې ناروغ ته په خپل وخت مناسبه دوا ورسیږي، پاک او صاف وساتل شي، د کور او ټولنې وګړي باید کرکه ونه کړي او په ځانګړې توګه باید د هغو میرمنو زیات خیال وساتل شي چې اولاد یې په نسی او یا داسې ماشومان چې مرونه کمی، ځکه چې د ټولنې همدغه دوه طبقې خلک په ډېر اسانۍ د دې موزی ناروغۍ ښکار کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان تخنیکی مشاوره میرمن مارګریټ هیرس وای چې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومانو د مرګ زیات امکانات دي او خصوصا کوم ماشومان چې مرونه د یو کان له کمی په سلو کې 90% د مرګ سره مخ کیږي. نوموړي ویل
This was often because they need a great deal of support to be fed, to be cared for, and there was quite some suggestion that simply being
د دې وغټه وجه دا ده چې کم عمره ماشومان او ماشومانې زیاته توجه او پاملرنې ته ضرورت لري. یو څوک باید موجود وي چې په خپل وخت ورته ډوډۍ او دوا ورکړي، خیالي وساتي، او که صرف په دې باندې اتکا وشي چې د ایبولا روغتیایي کلینیک ته ورسول شي او هلته له نورو ناروغانو نه ځانګړې او ګوښه وساتل شي، دا کار د کم عمره ماشومانو په صحت باندې ناوړه اغیزه غورځوي او له تباه کوونکو رواني او سایکالوژیکي ناروغیو سره مخ کیږي، خصوصا هغه ماشومان چې مور او پلار یې نه موجود او نه بل څوک لري چې پام ورته وکړي چې خیال یې وساتي. یو شمېر غټان چې د ایبولا له ناروغۍ نه روغ رمټ بچ شوي دي، اوس یې زیاتره د دغه شان بېوزلو او بې اصلي کم عمره ماشومانو خیال ساتي او خپل تجربې نه ګټه اخلي. همدغه د ایبولا د مخنیوي تر ټولو مؤثره طریقه ده. نوموړي وایي چې د ایبولا د ناروغۍ ناوړه رواني او فزیکي اثرات ډېر وخت دوام کوي او ډېر امکان لري که سمه توجه ته ونه شي، شاید چې د پوسټ ټراماتیک سټرس ډس آرډر په نوم په یو بل ناروغۍ باندې اخته شي. خو د ایبولا ویروس د دې ناروغۍ یوازینی علت نه دی، شاید چې نور عوامل هم ولري. په ناروغانو کې شدت فرق کوي. میرمن مارګریټ په پای کې وویل چې ښه خبره دا ده چې د ایبولا د ناروغانو خیال وساتل شي او بې اثره پرې نښودل شي، ځکه که څوک ورته پام ونه کړي نو سایکالوجیکي ناروغۍ وو نه علاوه به په نیورولوژیکي ستونزو سره مخ شي. کارپوهان وایي که یو ډاکټر یا ماهر د ایبولا د ناروغانو خیال ساتي، نو لازمه ده چې د خپل ځان هم خیال وساتي.
درنو اوریدونکو، زموږ نن ساعته وروسته خپرونه پای ته ورسېدله. بلنه درکو د ریښ پلوونې ته چې څو شېبې وروسته به خپره شي.